ډیره مننه کوروډان تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مالخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کوي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي تیرانه کړې ده نن د شنبه د تل یا میزان 28 د اکتوبر 14 خبرونه په خبرونو پیلو مرزیه احمد زی الولی
په سر کې هم د سو مهمو خبرنو سر ټکی نن سهار وختي مهال د کابل په قابلبای سیمه کې د بهرنیانو دی او کم مخته انتحاري حمله شوه د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې جدي سهوی کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلولو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼې وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې پورا خبرونه نن سهار وختي مهال د کابل په قابلبای سیمه کې د بهرنیانو د یو کم مخته انتحاري حمله شوې ده د حملې مسولیت چانه دی منلې خو په راتلونکو خبري سرویسونو کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې شي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون په ترڅ کې جدي سهوې کړې دي فرانک والتر اشټاین مایر په یو مطلب کې چې پرون خبر شو لیکلي چې په افغانستان کې د جرمني تر ټولو لویه سهوه له هدا لور توقعات و نوموړي لیکلي چې افغانستان له ښه پرمختګ سره سره لا هم د فساد او مخدره موادو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی والتر اشټاین مایر په خپل لیکنه کې زیاتوي چې افغانستان په سو ولایتونو کې تنظیمي قماندانان اوس هم پراخ نفوذ لري او د طالبانو ډلې ته د سیاست د ډګر دی ولوبغاړي په توګه په کم نظر کتل شوې دي خو نموړي دا یادونه هم کړې ده چې افغانستان ته د پوځي ځواک د اسولو پریکړه باید یو مطلقه ماته ونه ګڼل شي جرمني له متحده ایالاتو او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري دیو بل خبر لمه خې د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل په پام کې لري چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د تمدید په اړه له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي د جرمني چاپ دیر شپېګل مجلې د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ميرمن ميركل د پارلماني وې کمیټې ته ویلي دا فکر نه کوي چې د افغانستان ملي اردو او پولیس به د نړیوالو ځواکونو د وټلو تر وخت دومره تجهیز شي چې ټول مسولیتونه په غاړه واخلي او د میدان ورتک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې لاسنه وسلوال مخالفین وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د میدان ورتک ولایت د مطبوعاتي څنګه د خبر لمخې په سالار سیمه کې په دې نښته کې همدارس د ملي اردو درې سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي په بیان کې همدارس راغلي دي چې د نرخ ولسوالۍ په شهاب الدین سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه وسلوال مخالفین وجل شويدي د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلولو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼې وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې بانکی مون پرون په قاهره کې د سرګندونو پر مهال له کیلو خو وغوښتل چې د کوباني د ملکیانو د قتل عام د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تیر ورځ په قاهره کې د خبرو پر مهال د کوباني د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده د زیاته کړه چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یو بشپړ ائتلاف جوړول وخت غواړي جان کری همداراز یادونه وکړه چې لومړی باید په عراق کې له دې ډلې سره پر مبارزې او په عین حال کې په سوریه کې د دې ډلې پر ځپلو تمرکز وشي
And to begin to focus where we ought to be focusing first which is in
د دې تمرکز پایل بچ په لومړی ګام کې باید وشي عراق وي او په عین حال کې باید په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سوقه او ادارې لوجستیک د تیلو د تصفیه او د روزنې مرکزونه کمزوري کړو او لمانځي یو
ټریننګ سنټرز فور ایسل وذین سوریه
کوبانی چې اوس مهال درېمه برخه سیمې د اسلامي دولت ډلې د وسلولو په ولکه کې دي د سوری او ترکیه په سرحد کې پروت خړ دی چې ډېری اوسیدونکو کوردان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای دا به په عراقیانو پورې اړه لري چې د اسلامي دولت له ډلې سره مبارزه وکړي. ښاغلي کری دا څرګندونې تېره ورځ په قاهره کې وروسته له هغې وکړې چې د عراق په لویدیځ او شمال کې د چاودنو په یوه لړۍ کې 16 کسان ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د عراق په شمال او لویدیځ کې چې افراطي وسلوالو په تېرو څو اونۍ کې بمی حملو ته زور ورکړی سلګونه کسان وژل شوي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس وایي په پام کې ده چې امریکایي سلاکاران په راتلونکي کې له عراقي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې تر دې مستقیمه ونډه ولري. جنرال مارتین ډیمسي پرون له ای بی سي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د متحده ایالاتو ونډه هغه مهال پراخېدای شي چې عراقي سرتیری د اسلامي دولت افراطي ډلې پر ضد چې د عراق د شمال او لویدیځ پر زیاتو سیمو یې ولکټینګ کړې حمله وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له اګست میاشتې را په دې خوا په عراق کې د دې ډلې پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې متحده ایالات به عراق ته ځمکني ځواکونه ونه لیږي. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې د امریکا پوځ تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره له اپاچي هلیکوپټرو څخه کار واخیست. یو شمیر هیوادونو د غزې تړانګې د بیرغونې لپاره د 5.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګي براندي دا مرسته پرون په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د غزې د بیرغونې لپاره د مالی مرستو د جلب په مقصد په قاهره کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې دا مالی مرسته د غزې د هغو برخو پر بیرغونه ولګول شي چې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د 50 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې ویجاړې شوې دي. قطر د 1 میلیارد او متحده ایالاتو د 212 میلیونه ډالر مرسته ژمنه کړې او اروپایي ټولنې ویلي دي چې 450 میلیونه یورو ورکوي. متحده عربي اماراتو او کویت هر یو د 200 میلیونو ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې په غونډه کې حاضر وو د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پای لپاره د ټولو ښکېلو اړخونو د ژمنې غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دفاع د وزیر والری هیلتی استعفا ومنله. د اوکراین د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې چې پرون د دې ریاست پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي چې پوروشینکو احساسوي دا د دفاعي برخې په مشرتابه کې د بدلون وخت دی. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر به د دفاع وزارت لپاره نوی کس نن پارلمان ته معرفي کړي چې بله ورځ به ورته رایه اچونه کیږي. هیلتی په جولای میاشت کې د پوروشینکو لخوا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی و، خو په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ ښار ایلوویسک ښار کې د 100 اوکراینی پوځیانو د وژل کېدو کابل اور باندې انتقادونه وشول. دغه پوزیان د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا د روسی پوزیانو په ملاتړ ماسره شوی وو. په کیف کې د اگست په روسیو کې مظاهره چانو د دفاع وزارت د ودانۍ په وړاندې په مظاهره کې د هیلتی د لری کېدو غوښتنه کړې و. د خبرنو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. راپورونه کوي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. په میدان وردګ کې پرون ځانمرګ برید مرګ ژوب لاړولې.
درې د ملي اردو سرتیرو شهیدان او شپږ ملکي او دوه د ملي اردو سرتیرو ټپیان شوي.
په هلمند کې مظاهرچیانو ښاروالي او ولایت په اداري فساد تورن کړل.
والی او شروال سره شرکان دی بالا خلاصه څکر چکر دوی کړی
زموږ حق شروالی خړلې دی ولایت کړی دی دا کار چې زموږ حق مشته نه رسیږي.
د ولایت له اکسلامل نامو هم په دې خبرونه کې خبرونه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د معلوماتو مبري چې د مالی وزارت ولې د مالی او اوایدو پروتولولو کې 50% شاته پاتې ستوي.
انتخاباتو شپږ میاشتې ونیولې. د بي اس اي موضوع هم و، بي امنیتي ماحول هم را پیدا سو. متاسفانه د دغه ټولو دلایلو په اساس باندې هدف نه شاته پاتې یو.
د ورکو ارزانو د لټي پروګرام هم په دې خبرونه کې اوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. فرانک والټر شټاین مایر په یو جرمنی ورسپانې کې په یو مطلب کې د افغانستان شرایط د عراق او سوریې له حالاتو سره پرتله کړي او په افغانستان کې نتایج مثبت بللي، خو فساد او مخدره مواد یې د دې هیواد لوی ستونزې بللي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون په ترڅ کې جدي سهوې کړې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په شاوخوا لسونیو کې پای ته رسیږي، فرانک والتر شتاین مایر په یو مطلب کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 13 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. شتاین مایر لیکلی چې په افغانستان کې د جرمني تر ټولو لوی سهوه له حد اوچت توقعات و. نوموړي لیکلی، موږ نه یوازې د هغه امنیتي ګواښ د له منځه وړو په فکر کې و چې له افغانستان څخه یې تمه وه، بلکې د خپل نظر مطابق د ښې راتلونکي خواته د دې هیواد د بیولو تکل مو هم کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانکفورتر الګماین ورځپاڼې د یکشنبې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له ښه پرمختګ سره سره له هم د فساد او مخدرو موادو له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. والتر شتاین مایر په خپله لیکنه کې زیاتوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې تنظیمي قمندانان اوس هم پراخ نفوذ لري او د طالبانو ډلې ته د سیاست د ډګر د یو لوبغاړي په توګه په کم نظر کتل شوی. خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې افغانستان ته د پوځي ځواک د استولو پریکړه باید یو مطلق ماته ونه ګڼل شي. ښاغلی شتاین مایر د عراق او سوریې وضعیت ته اشاره کړې او لیکلی دی چې په افغانستان کې نتیجه نسبتا د منلو وړ وه. د خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له وخته مخکې بللي او د روان کال په پای کې له افغانستانه او په 1915 کال کې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو وتلې سره ورته بللي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې جرمنی نه یوازې د پوځي همکاریو بلکې په نورو برخو کې هم باید له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. جرمنی له متحده ایالاتو او برتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري. د روان کال په پای کې چې د پلان لمخې د نړیوالو ځواکونو لویه برخه وزي، په 2015 کال کې د 9800 امریکایي پوځیانو او د جرمني، ایټالیا او څو نورو هیوادونو د 3000 سرتیرو په ګډون په افغانستان کې د ناتو نوې پوځي ماموریت پیلېږي. د 2015 کال په پای ته رسیدو سره به د نړیوالو پوځیانو د شمیره هم ورو ورو کم شي او یوازې محدود شمیر امریکایي ځواکونه به د دې هیواد د سفارت د امنیت د نیولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي دا فکر نه کوي چې د افغانستان ملي اردو او پولیس به تر هغه وخته دومره تجهیز شي چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د شپیګل د راپور لمخې په پام کې ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د تمدید په اړه به میرمن مرکل له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو د بیرغونو د اوچتېدو په حق له ولسمشر سره مخامخ خبرې کوي. د دې جرګې غړو پرون ویل چې امریکا باید د امنیتي او دفاعي صنعت په چوکاټ کې پر افغانستان د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د پاکستان د راکټي حملو په خبرګون کې وایي چې متحده ایالات باید د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د دې حملو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې امریکا د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د حملو مخه ونیسي، نو د دې هیواد خلکو ته به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د منلو وړ نه وي. دوی وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان پر خاورې د حملې په صورت کې امریکا باید له دې هیواد څخه دفاع وکړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د دې جرګې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
نن ورځ زموږ هوایي ځواک په ټولیز ډول له کاره لوېدل. بدبختانه باید ووایم چې له امریکا سره د امنیتي تړون وروسته بیا هم د پاکستاني ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د مشرانو جرګې دارالانشا ته دنده سپارو چې له جمهور رئیس څخه په دې اړه مخامخ پوښتنه وکړو.
دا خبری ورسته له هغه مطرح کیږي چې د یک شنبه په شپه د پاکستان له خوري د کونړ پر دانګام ولسوالۍ لزګونه توغندي وشتل شوی. افغان چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پاکستان لخوا له شپږ زرو څخه ډېر توغندي د افغانستان پر ختیځو ولایتونو لګېدلي چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او که هم د ولسمشر اشرف غني احمدزي تازه اقدامات ستایلي، خو وایي چې د پاکستان په وړاندې باید خپل سیاست مشخص کړي. دغو سناتورانو همدارنګه اندېښنه څرګنده کړه چې د کابل او واشنګټن ترمنځ له امنیتي او دفاعي تړون وروسته په هېواد کې انتحاري او راکټي حملې زیاتې شوې. د مشرانو جرګې غړي او هدایت الله رهایی او بلقیس روشن په دې اړه وویل،
د امریکا سره د امنیتي توافق وروسته انتحاري حملې او د پاکستاني پوځ لخوا راکټي توغندي د افغانستان په ختیځ کې زیات شوي دي. افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل سیاست څرګند کړي.
موږ واقعا د دې توافق له امله د افغانستان خلکو ته تسلیت وایو. دا زموږ په مخ کې یو درنه څپېړه وه.
که څه هم افغان ولسمشر او یو شمېر افغان څېړونکي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. څېړونکي وایي چې امریکا باید د امنیتي او دفاعي سند د موادو پر اساس پر افغانستان د نورو هیوادونو د حملو مخه ونیسي او د دې هیواد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره خپلې هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د بهرنیو پوځیانو پر یو پوځي کم ځان وژونکي حمله شوې ده. سببون کاکړ د پیښې په ځای کې دی له نورو جزئیاتو سره. کاکړ صاحب، تلفات لري دغه حمله؟
بله سالی صاحب، کوم چارواکو سره موږ چې خبرې کړې دي او کوم ځایي اوسېدونکو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې درې امریکایان زخمیان شوي دي او یو ملکي وګړی پکې مړ شوی دی.
کاکړ صاحب، تاسو چې د پیښې په ځای کې یاست، دغه حمله څه زیانونه اړولې دي شاوخوا سیمو ته یا هم شاوخوا کورونو یا دوکانونو ته؟
بله، کوم ځای چې زه وړاندې د پیښې ساحه ده، دلته بعضې دوکانونه چې زه وینم شیشې ماتې شوي دي او دوکاندارانو مالونه خراب کړي دي او داسې بل داسې خاص شی نه معلومېږي. بس چې د پیښې د کوم ساحه کې چې دا انتحار شوی دی، موږ ډېر نږدې نه پرېږدي. دا د ساحه د پیښې څخه یو څه لږ لیرې ساحه ده چې دا تلفات داسې مشکلات دوکاندارانو او سیمې ته پېښ شوي دي.
چا د دې حملې مسؤلیت منلی تر اوسه؟
تروسه چا د پیښې مسؤلیت نه منلی، خو د کابل د تحقیقاتو رئیس فرید افضلی د خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې درې امریکایان مړه شوي دي او یو ملکي وګړی له منځه تللی دی. نور جزئیات موږ نه لرو.
بله، ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سباوون کاکړ وو، له د څخه مو واوریدل چې د بهرنیو پوځیانو پر یو پوځي کم باندې ځان وژونکي حمله شوې ده، چې تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار ولایت تجاران وایي سږکال به د دغه ولایت انار د نورو هیوادونو ترڅنګ روسیې ته هم صادر شي. په عین حال کې دغه سوداګر له نوي حکومت څخه د کندهار د میوو لپاره د نړیوال بازار د پیدا کولو غوښتنه کوي. محمد صادق رښتینی په کندهار کې دی له نورو جزئیاتو سره. رښتینی صاحب، سهار په خیر. روسیې ته د کندهار انار د چا په مرسته صادریږي؟
که څه هم سږ کال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم دي او باغلرونکي داسې اندېښنه لري چې دوی به د مالي تاوان سره مخامخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې سږ کال به د کندهاري انارو صادرات تر روسیې هېواد پورې هم رسوي. د سوداګرو په وینا چې په دې اړه د دې هېواد سره خبرې کړي او اوس یوازې داخلي کارونه پاتې دي د دغه سیستم. د کندهار انار یو شمېر اروپایي هېوادونو تر څنګ د آسیا دوو هېوادونو پاکستان او هندوستان ته هم صادرېږي. دلته چې موږ د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د تجارتي مرستیال حاجي محمد یونس مومن سره خبرې کړې، دوی وایي چې د دوی ادارې داسې هڅې پیل کړي چې د کندهاري انارو نړیوال بازار ډیر او د دغو دوو هیوادونو تر څنګ روسي هیواد هم باید واستول شي. دوی وایي چې په دې سره به د انارو بازار تود او نړیوال نرخ به هم لوړ شي چې په دې توګه به تر ټولو ګټه باغوانانو او عام افغانانو ته ورسیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونو اداره هم دغه اقدام خوشوي او تم شي چې په دې کار سره به افغاني میوه نړیوال بازار پیدا کړي. د سوداګرۍ د خونو مشر حاجي نصر الله ظهیر وایي چې د نوي دولت څخه د دوی غوښتنه دا ده چې په کابل کې چې کوم سفارتونه موجود دي د هغو سره دې خبرې وشي او هغه دې اړ کړي چې افغاني میوه تر نړۍ تر نورو هیوادونو پورې
بل رښتینې
سره په کندهار کې د انارو موسم پیل شوی دی. تر دې مهاله د سوداګرۍ د خونو د چارواکو په وینا 3000 ټن انار بهرنیو هیوادونو ته صادق شوي دي،
مخکې
هند او پاکستان.
بل رښتینې سره مخکې چې نور هیوادونو ته انار صادرېدل، چارواکو به د بستبندۍ په برخه کې د ستونزو یادونه کوله او ویل چې دغه بستبندۍ په معیارونو برابر نه وي ځکه نو زیاتو هیوادونو ته د صادراتو مخنیوي کیږي. دغه ستونزه حل شوې ده؟
د بسبندی د سوندې ترڅنګ د پومچین کې د باغلرونکو او د دغه میوې د ټول کارکونکو ټټ ظرفیت د کرنې عملداري وزارت نه توجه دغه راز بهرنی هیوادونو ته د لازم ترانسپورت نه موجودیت او نور ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او په دې توګه موږ ویلی چې دا خنډونه دي چې د کندهار میوه په خاص ډول انار لا هم نړیوال بازار چې لکه څنګه چې شایي هغه ډول نه لري.
او که په لنډه راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې سږ کال د انارو حاصلات کم و، علت یې څه دی؟
اصلات تر اوسه د په مجموع کې د انارو موسم تازه پیل شوی دی. باغلرون کې وایي چې شش کال د موسم یا د آب و هوا له خاطر لکه څنګه چې په نورو کلونو کې انارو حاصلات ورکول هغه سه حاصلات په باغونو کې نشته.
ډیره مننه د کندهار څخه د ازادي راډیو د خبريال امام صادق رښتینی پر رپورټ کې مو وردل چې ټاکل شوی ده د کندهار انار روسي ته هم صادر شي. د ننګرهار د روغتیا ریاست د واکسین څنګه مسولین وایي چې د دوی د څېړنو پر اساس د جلال آباد شهر اړوند د اوبو په ځینو جرونو کې د ګوزان یا پولیو ناروغي خطرناک وایرس لیدل شوی چې یو ډیر جدي ګواښ دی. شاه محمود شینواری دغه مسله تعقیب کړې ده. رښتینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. د روغتیا ریاست چارواکو دغه څېړنه کله او څنګه کړې ده؟
مننه سلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو د ننګرهار د سیتامی د واکسینو څانګې مسؤلینو چې ازادي راډیو سره دغه معلومات شریک کړي دي، ډاکټر ارسلا دغه ویل چې په تیرو څو میاشتو کې دوی دغه هڅه کوله چې د کوم جرونه چې د جلال آباد ښار کې تیر شوي دي او د جرونه شاوخوا ځینې کورونه دغه جرونو ته ځي، نو دوی څه کولی شي چې څېړنه دوی دلته بشپړه کړي تر څو په کې کوم ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته وي نو هغه لایمې بوکې ښکاري. دوی دغه څېړنه چې ترسره کړې ده د جلال آباد ښار په زیات شمېر جرونو کې دغه د پولیو وایرس لیدل شوي. دوی دغه وایرس ډیر خطرناک بالا وویل چې دا یو ساري ناروغي ده او ډیر امکان شته چې دا بیا هم نور ته لاړ شي. دوی په دې اړه ډیر لوی اندېښنه ښکاره کړله. په همدې خاطر باندې ډاکټر ارسلا ویل چې دوی په پام کې لري چې د رواني میاشتې کې دوی یو ځانګړی د پولیو واکسینو کمپاین هم ترسره کړي چې هغه به د 200 ولسوالۍ او د جلال آباد ښار اړوند سیمو کې اوسي
او خلکو ته د خوندیتوب لپاره څه لارښوونه وکړه.
بالکل، دا خپل دغه ډاکټرانو دا یو مهم اړخ دی ویل چې په دې برخه کې کورنۍ باید خپل هڅه وکړي چې خپل ماشومان نږدې کلینیک ته او په کله چې اعلان کیږي د پولیو واکسینې کومې سیمې ته نه پاتې، دا د کورنۍ او د قومي مشرانو دنده ده چې هغوی باید روغتیایي چارواکي پرې خبر کړي او یا مغلن صحي مرکزونو ته ورشي. دوی خپل دا ښکاره کړي چې دوی په بشپړه توګه پورې هر کورنۍ ته دوی دغه واکسین ورسي، خو بیا هم که چیرې سیمه پاتې کې دي ځابه د خپل کورنۍ او کلیوالتي ښکاره کړي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 24 دقیقې شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر احمد حق مل د غسنی له ګیلان ولسوالۍ په خپل پیغام کې لیکلی، په ګیلان ولسوالۍ کې پوهنې ته خاصه پاملرنه نشته، زموږ تنکی ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې شوي. حمید الله له اوروزګانه اوریدونکو لیکي چې درې اونۍ کېږي په ګیزاب ولسوالۍ کې د دولتي پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. اوریدونکو لیکي چې د زرو خو شاوخوا کې کورونه په جګړه کې مصرف شوي دي. د دولت د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غوښتنه کوو چې د ټلیفوني تماسونو لګښت راټیټ کړي. نقیب الله خراسان له زابله له ولسمشر اشرف غني احمدزي نه غواړو چې د اوبو بندونه راته جوړ کړي، بل دا چې له پاکستان سره د ترانزیت ستونزه حل کړي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي، درې میاشتې کېږي چې په سمکنی ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شبکې فعالیت بند شوی، د ستونزې خلکو ته زیاتې لانجې را پیدا کړي دي. اوریدونکي د اتصالات له مخابراتي شبکې هیله کړي چې دغه ستونزه حل کړي.
په میدان وردګ کې پرون یو ځان وژونکي برید مرګ ژوبله واړوله. سید شاه سقیم نور حل راکوي.
د غزان مرګ برید پرون ماسپخین د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي اردو د موټرو پر کاروان شوی دی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې درې تنه سرتیري شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي ځان مرګ برید کوونکی په یو کورلا موټر کې سپور و او د ملي اردو موټرو ته رسیدو سره سم یې ځان چولی دی.
د سالارو په سیمه کې د وزنمرګي برید له امله درې ملکي وګړي او درې د ملي اردو سرتیري شهیدان او شپږ ملکي او دوه د ملي اردو سرتیري ټپن شوي دي. د ملکي وګړو یو فلاین کوچ او یو کورلا ډوله موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د یادې پیخي ټپیان د درملنې په موخه د غزنی روغتون ته لېږدول شوي.
تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د سرتیرو پر موټرو ورته بریدونه طالب وسله والو کول. وړمو ورځ د میدان وردګو په همدې ولسوالۍ کې د ملي سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې وه چې په کې لس تنه وسلوال وژل شوي وو.
تاسو آزادي رادیو ته واجاست او اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنې کې د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی او د هغې د راتلونکو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي رولا غنی به د افغانستان د یو ولسمشر لومړی میرمن وي چې په یو پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره په محضر کې راڅرګندېږي. لاس انجلس ټایمز لیکي خو د نوي انتخاب شوي افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی میرمن به د پخواني پاچا امان الله خان د میرمنې ملکې ثریا برخلاف چې د خپل میړه په خوا کې به په محضر کې راڅرګندېدله، د افغاني ټولنې نورمونه او دودونه په ژوره توګه بدل نه کړي. میرمن رولا غنی غواړي د هرې هغې افغاني میرمنې ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د ښه کولو غوښتونکې وي. رسپانه د لیکنې په دوام زیاتوي د طالبانو د افراطي نظام تر رنګېدو وروسته اوس ښځو ته زیات حقونه ورکول سوي دي. په ملي شورا کې 28% څوکۍ د دوی دي، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ټولنیزو مخالفتونو له کبله ښځې زده کړه او له کوره د باندې کار نسي کولی. رسپانې د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته هم اشاره کړې چې تیر کال ملګرو ملتونو 650 دغسې قضیې ثبت کړې وې او د رسپانې په حواله د تاوتریخوالي اکثرو عاملانو ته سزا هم نه ده ورکول سوې. میرمن غنی پار کې په یو مرکه کې لاس انجلس ټایمز رسپانې ته ویلي، زه نه غواړم وضعیت ناڅاپه بدل کړم، خو غواړم د ښځو لپاره وضعیت ښه کړم. رولا غنی زیاته کړې، زه غواړم له ښځو سره مرسته وکړم چې په کورنۍ کې خپل مقام او منزلت ترلاسه کړي. د امریکا له پنسلوانیا خبریدونکو ورځپاڼې سنټر ډیلی ټایمز بیا په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د افغانستان په څو ولایتونو کې پرانیو بمي حملو ته اشاره کړې چې له کبله یې نږدې 15 کسان وژل سوي دي. دغه حملې په بلخ، کونړ، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. رسپانه لیکي دغه تاوتریخوالی څرګندوي چې د افغان حکومت په وړاندې د سختریزو وسلوالو دوامداره مبارزه لا هم روانه ده. لویدیز د دې حکومت ملاتړ کوي او تیره میاشتې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه هم لاسلیک کړل. سنټر ډیلی ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې باید څه باندې 10,000 بهرني سرتیري تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي او له افغان ځواکونو سره به د روزنې په چارو او سلام مشورې کې همکاري کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته امریکایي پوځیانو د طالبانو د لمنځه وړلو لپاره تر ویل سیز زیاته موده همکاري وکړه. خو افغانستان لا هم له سختریزو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی چې په منظم ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي. سنتر ډیلی ټایمز زیاتوي طالبانو په داسې حال کې خپلې حملې زیاتې کړې چې بهرني جنگي ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه سپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدل سي. اته نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوري.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د کابل باید د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې درې امریکایان ټپیان شوي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې جدي سهوې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼې وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دفاع د وزیر والدري هیلیټي استعفا ومنله. یو شمیر هیوادونو د غزې ترانګې د بیا رغونې لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په پام کې ده چې امریکایي سلاکاران به په راتلونکي کې له عراقي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي سږ کال د مالیه او عوایدو راټولولو لپاره له ټاکلي هدف نه 25% وروسته پاتې دي. د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو لمرستیال ګل مقصود ثابت سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې سږ کال د ګمرکي عوایدو او مالیو راټولولو لپاره څومره هدف ټاکل شوی وو.
سا کالا غا هدف 1.3 میلیارد ده. البته دا مختلف عوامل سی موجود دی چې هغه معنی تاسو خپل په یګی سیاسي انتخابات شپږ میاشتې ونیولې. د بی اس ای موضوع هم و، بی امنیتی ماحول هم را پیدا سو. متاسفانه د دغه ټولو دلایلو په اساس باندې مونږه هدف نه شاته پاتې یو.
څومره
د دې میاشتې تر اوسه پورې مونږه به 100 میلیارد ټولې کړې وې. مونږه 25% خپل هدف نه وروسته یو. تر اوسه پورې د دې کال هدف 1.3 میلیارد نه پوره کیږي.
یعنی تاسو پلان لري چې سکل هغه ټاکلې هدف په دا نور پاتې موده کې ترلاسه کړي؟
نه، دا څه ده چې مونږ دوه نیمه میاشتې پاتې دي په سکل کې او هلته ډیر لوی یو مقدار پاتې ده. هغه نه ټولېږي. دلیل دا ده چې سرمایه‌ګذاري تقریبا سکل په اول و میاشتو کې 15% کمه شوې ده. کایسا سره تاسو ګوره اول و میاشتې همداسې تجارت کې کمبود راغلی ده. نو رئیس جمهور منځ راغی، نو حکومت را روان ده، نو اوس ورو اقتصادي فعالیتونه بیرته شروع شوي دي. خو د دې تاثیرات به په سکل کې په مونږ باندې خاصر، یعنی هغه تاثیرات به مونږ اوس ونه وینو.
دا د امریکا سره امنیتي تړونم لاسلیک، نوې رئیس جمهور راغی، خلکو سره هیلې امیدونه زیات شوي دي. څه فکر کوي چې دې سره به تاسو عاید زیات شي؟
بلکل زیاتیگی، عاید به ورو ورو خسی. دغه اوس هم تاسو ګوره کله نه چې نو رئیس جمهور رئیس خپل څوکۍ لاس تر وړیا په خپل ځای ناس ده، د خلکو اعتماد زیات شوی ده. او اقتصاد تاسو خپل معلوم ده چې د خلکو اعتماد پورې ډیره مستقیمه رابطه لري. اوس جایدادونه اخیستل شروع شوي دي، شرکتونه بیا راځي را روان دي، سرمایه گذاري کومکونه هم بعضی اوس شروع شوي دي، بعضی خپل اوري په میډیا کې نور وږي. نو امیدواری دا ده چې دغه مونږ به بیرته خپل عادي شکل تراسو او اقتصاد مون بیرته هغه فعالیت چې مخکې موجود و هغه نه به بهتري ان شاء الله.
موین صاحب، د تاسو ته وزارت جن چارواکو رسنې ته داسې راپور نه ورکړي یا داسې معلومات ورکړي چې جن لوی شرکتونو مالی نه دی ورکړي، که په دې اړه معلومات راکړي؟
ګوره، داسې ده چې دا راپورونه اول ټول به اساس دي. مونږ خپل عواید په نورمال شکل سره راټول کړي دي. دغه کوم ادارو ته چې دوی اشاره کړې ده چې هغه دی لوی مالی ورکونکو اداره ده او دی متوسط مالی ورکونکو اداره ده، دا مطلق ډیر ښه عواید لري. دا تقریبا په نورمال شکل باندې چې کوم په دغه دادری میاست که یا میاش پمیاست چون پیسی رازی دی رغلی دی هاگ پیسی او دا دوی داره تقریبا پخپل هدف سر نزدی هم دی پا عمومی شکل من هدف نا شاعت ایو مگرم دا دوی داره خپل هدف که پا دیر خل شکل سر روان دی تروسا پور دوی یول از اشهر سفر ات میلیارد را طول کردی دی یه دوی هدف یویس میلیارد
دا خودی لور شرکتون
متوسط و اوڑا متوسط و گورا دا چه تیر کال سر مقایسه که دیر تفاوت پکن استنه دا لوی مالی ورکون کو که یو وړو که مشکل چه پیخ سوی اغا داو چه داغ چو میاسته که اکثر خارجی شرکتونه هاگوی خپل دفترون دل تطردلی و دابلت دی امنیتی ملحوظات و پواجبانه یا سیاسی چه دا انتخابات و موضوع دیره و گدست و او دوی اغا خارجی مشران اکثر طول تلی و یا دوبه یا نور ممالکو که منتظر ول نو اغوی مالی ورکول یو چه معطل سو کنه دلیل هم داو چه دوی دلتنو
د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال ګل مقصود ثابت ولد څخه مو وردل چې د مالیه وزارت وایي سږ کال د مالیه او عوایدو راټولولو لپاره له ټاکلي هدف نه 25% وروسته پاتې دي. په هلمند کې یو شمېر دولتي مامورینو او د ولایتي شوراغړو د لشکرګاه شهرولي او د ولایت مقام په پراخ اداري فساد تورن کړل. دغه کسان چې په یو لاریون کې راټول سوي وه خبرداری ورکړ که چیرې نورو خلکو ته د مامورینو د ورکول سو مځکو د ویش لړۍ بنده نسي او یا په هلمند کې د روان اداري فساد مخه ونه نیول سي په لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. د لشکرګاه شهروال پر ځان لګول سوي تورونه ردوي خو دا مني چې د نمرو په ویش کې څنګه چې شی عدالت نه دی سوی. د هلمند د والي دفتر په دې اړه لڅرګندونو ډاډه وکړه. الیاس دایی او نور تفصیل.
دولتي مامورونو او دولتي شورا وکیلانو پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې د دې ولایت د ادارې ترڅنګ د ښاروالۍ مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي او په هلمند کې د روان غصب او اداري فساد د معلومولو لپاره هڅه راوستي.
والي او ښاروال سره شریکان دي بل اخلاص سره کار کوي دوی کړی دي.
زموږ حق ښاروالۍ خوړلې دي ولایت کړی دي دا کار چې زموږ حق موږ ته نه رسیږي.
اوس د دې نمرو د توزیع لړۍ روانه ده. دغه څو محدودو کسانو ته ورکول سوي دي نور یا خرڅ سوي دي یا معاملې سوي دي دا ټول مامورین دي حق پاتې دي.
ښاروالۍ جمع مرکز او ډېر کسان په دې کې شکیل دي او دا د مځکو مافیا ده. په مجموع کې په هلمند ولایت کې چې کوم غصب سوی زه فکر کوم چې د افغانستان په هیڅ ولایت کې به دغسې غصب نه شي.
ویل کېږي د هېواد په سطحه کابل کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې ډېر مځکې او دولتي ملکیتونه پکې غصب شوي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عبدالباري بارکزي او د ولایتي شورا غړي سفر ملک نوري وویل د مځکو د غیر عادلانه ویش او زور ځواکو ته د دولتي مامورونو لپاره د ورکړل سوو مځکو روان ویش دي بند سي او نه یوازې دي د هغو عاملین عدالت ته وسپارل سي بلکې یا د مځکې د مستحق کسانو ته ورکول سي.
رئیس صاحب جمهور ته مو دا غوښتنه ده چې هلمندیان په وینو کې لمبېږي او دلته یې غلې لاکړې دي چې ښار یې چور کړي نور دې د دې غلو مخه ونیسي او دا د قانون ته عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سي.
څنګه وګي بیا ته معلومیږي چې په دې ښار کې څه حالات دی. زموږ یوازینی هیله ورځو هم دا ده د جناب محترم ښاروال صاحب سره او د جناب محترم والي صاحب سره چې په دې موضوعاتو کې تش نظر وکړي. هغه زورواک دی چې ورکړی دي هغه مستحق نه دي بلکې مستحق دغه مامورین وو د خلک دي.
تامزکی چې وایسه پر سر ناندری راول رسیدو ویل کیږي له وړاندې د ولایت مقام کرهنې ریاست او ښاروالۍ ترمنځ وشل سی خو اوس د ښاروالۍ لور په خپل سر زور ځواک او لور پړو چارواک تور کول کیږي. د لشکرګاه ښاروال چې د فساد او غصب ګڼ شمیر تورونه پر لګیدلې د دامنې چې تمزک ویش په هغه سي عادلانه نوې تر سره سوی چې شای خو پر د پراخ غصب او فساد لګیدلو تورونه ردوي. محمد فضل صاحب ازادي راډیو ته ول په دې مځکو کې د دولت ټول مامورینو ته ونډه ورکول سوی ده خو لا هم د مځکو ویش نه دی پیل سوی.
ټول ادارو ته مثلا ریاست عمومي ته سامیا ورکول سوی ده ولایت ته سامیا ورکول سوی ده ښاروالۍ ته سامیا ورکول سوی ده اما تر اوسه توضیح سوی نه دي هغه د پاره سیټ نشتونه ترتیب شوي. زه منم چې ځینې سل په سنه کې به موږ عدل نه چلولی اما تر ډیره سرحد پورې موږ کوشش کړی دی چې هغه مستحق کسانو ته دا باید ورته ورکول شي.
د فساد او غصب ضد راپورته سوي کسان وایي په خپلو شخصي پیسو د کابل څخه د نمرو نقشه او سکیج راوړی دی مګر ښاروالۍ هغه نور کسان ته ویشلی دي. دوی په غصب کې د شکیلو کسان د لور کولو غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د ولایت پر مقام د دولتي مامورینو لخوا د غصب او فساد لګول سوي ترونو په اړه والي او د هغه ویاند خبر کولو څخه ډډه وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ملي شورا یو هیئت اوس مهال د نړیوالې بین الپارلماني اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په سویس کې دی. د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ د ملي شورا پلاوی چې څلور ښځې هم پکې شامل دي په دې غونډه کې د یوې کمیټې ریاست او د دوو نورو کمیټو غړیتوب ترلاسه کړی. د ولسی جرګې غړي فرخنده زهرا نادری د څه باندې 160 هیوادونو د وکیلانو په ګډون د نړیوالې بین البرلماني اتحادیې د ډیموکراسي او بشري حقوقو د کمیټې د مشر په توګه او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی او هیلی ارشاد د آسیا پاسیفیک حوزې د 150 هیوادونو د استازو لمنځه په ترتیب سره د نړیوال امنیت او سولې او د شوزو د همغږي په کمیټو کې د غړو په توګه غوړ شوی. احمد تکل لمیرمن بارکزی سره په یو مرکه کې په دې غونډه کې د افغان هیات د ګډون په اړه خبرې کړي. میرمن بارکزی د مرکې په پایل کې د افغان هیات د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
د لومړي ځل لپاره افغانستان وشو کولای چې درې چوکۍ او درې پوزیشنونه خپل کړي. په ایشیا پاسیفیک کې چې افغانستان غړیتوب لري یو د شیواده شته دی په شمول جام استرالیا چې افغانستان غړي وشو کولای چې دینه انتخابي راشي. البته دا غړیتوب چې د یو د شیوادونه کار وشي، استازیتوب وشي، نمایندګي وشي، موافقتنامې ورباندې جوړې شي، فکر کوم چې یو ډېر دروند کار دی زموږ ټولو لپاره او یو ستر افتخار او لاسته راوړنه ده افغانستان لپاره.
په پاتې ورځو کې کوم پروګرامونه په نظر کې دي او څه شی به کوي د افغانستان هیئت؟
د افغانستان هیئت د نورو هیئتونو سره د جانبه ملاقاتونه لرو. د اسلامي هیوادونو په بین البرلماني اسمبلی کې هم اشتراک او ګډون وسو. سربیره پر دې چې خپل جیوپولیټیکل ګروپ کې مشترک وکړه، هر کال په هر اسمبلی کې یو مهمه موضوع د دنیا څخه ده هغه ته توجه کیږي چې هغه باید شامل د اجنډا شي او د غیر پاره چې پارلمانونه حل ځلې وکړي. سکالی لس مورده پیشنهاد شوی دی، لس مختلف هیوادونه خو دوه شیان چې ډېر مهم دی او افغانستان ورسره ډېره علاقه او دلچسپي لري چې باید قبول شي، د تروریزم په ضد باندې مبارزه او د پارلمانونو او دولتونو حل ځلې. چې په دې کې د فلسطین موضوع مونږ غواړو راشي، په دې کې د داعش خبره هم راشي او په دې کې هغه تاوتریخوالی چې د تروریزم په نامه باندې راځي. او د دې تر څنګ اوسنی مجلس کې نوی رئیس به وټاکل شي. افغانستان علاقمند دی چې د دې څلورو کاندیدانو په منځ کې ځکه چې رای سره وویشل نه سي او کار نورم ښه مخته لاړ شي، مونږ غواړو چې ورسره خبرې وکړو چې حداقل دا کاندیدان د ریاست لپاره لږ کم کړو.
بلې، تاسو د امنیت په کمیټه کې تاسو ویل چې غړیتوب لري. امنیت د افغانستان د نوي حکومت لوی مشکل هم دی. که څه هم په دې غونډه کې چې تاسو ګډون لرئ، تاسو یادونه وکړه چې هیوادونه د هیوادونو په توګه ګډون نه لري، مګر په هر صورت د دغه نوي حکومت ستونزې تاسو له نړیوالو سره او له نورو وکیلانو سره په څه ډول سره مطرح کړي او آیا پر هغو مو خبرې وکړي؟
پرون سهار چې کوم جلسه وه د آسیایي هیوادونو د استازو په منځ کې، په هغه کې هم نور شپالس مورده تصویب شو چې په یو کې همدا و چې آسیایي هیوادونه او پارلمانونه او دولتونه باید څه رقم خپلې همکارۍ د امنیت په ټینګولو کې، د مخدر مواد په قاچاق کې، د فقر د منځه وړلو لپاره، د تروریزم سره د مبارزې لپاره، د ښه حکومتونو جوړولو لپاره، د فساد د مبارزې لپاره باید خپل هلې ځلې نورم ګړندۍ کړي. سکالې سربیره پر دې چې شعار د دې کانفرنس حقوق بشر دی او دیموکراسي ده، د دې تر څنګ هغه کوم امنیتي بخش باندې چې خبرې دي هغه د هستوي موضوع ده، یعنی انرژي هستوي. افغانستان په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې هندوستان، پاکستان او ایران هم روان دي چې هستوي سلا جوړ کړي. نو دا زموږ لپاره هم محیطي دیس لپاره یو تشویش دی، او امنیت لپاره تشویش دی. د تروریزم پر ضد باندې مبارزه دا باید تشوار نوزي او عمل دګر کې پلی شي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان د پارلماني هیئت سره ملاقات لرو، د ایران د پارلماني هیئت سره ملاقات لرو، د هندستان د پارلماني هیئت سره ملاقات لرو، د جاپان سره یې لرو، همدارنګه نه نور هیوادونه د څنګه ور سره ملاقاتونه لرو. نو هلته به هم موږ د امنیت او د افغانستان د مرستې لپاره په خپل غږ اوچتو او هیله منجو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي میرمن شکریا بارکزی وه. له هغې څخه مو واورېدل چې د افغانستان د ملي شورا یو هیات اوس مهال د نړیوالې بین البارلماني اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په سویس کې دی. د ازادي راډیو روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو په نننۍ خپرونه کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونږ ځنډو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په اړه معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو هلک ده چې یو سترګه د شنتورو غونډې ده، ځې تکلیف هم لري. کله چې څوک پاکستان کله وای دي کابل یم، کله چې خپلوان ما غاغار وي یا له سي تور وای یا یو ډیر پنځه ډیر څوک ډیر اوسه ډیرل.
تاسو د ازادي رانونه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو وار بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. دا ځکه چې ډیر وارې له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډېر به منځنډه راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیرالله د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ له تاسو سره تماس کیم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام وایم. سلامه شمه احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهادتګانو د کلي اوسیدونکي. انځلات کال اولاندی له ایران څخه د بیتا په کاچا کې لاره لا درک شوی او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره لاندې شمیرو کوي چې پر وسه وناتیا نه پنځوس اتلس و بل شمیره ده چې پر وسه وي نوي و نوي و نوي و سلام.
زه فایح د جرالبان د خاطر خبرې کوم. زما یو چې کار مسلمان معلومات وي خپل صلاح زمونږ د اواز اوري دا شمیري د مين سره اړیکه ونیسي 0 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2
هیول د مسلمان ولت د فامیل کورنۍ د فامیل آزاد خپل په اخلي هر مسلمان ولنه موري د موږ نه دي زمي دا مانول د ما د هله چې موږ کوي دا کار.
السلام علیکم ورجون بریکا کار د تندار دی تاسو وګورئ کوم ایو نو سیدی بن احمد محمدی تقریبا د سوال نو سکارو دی عمره دا د مخشم دی دا شکه ولاړ د سپینا لکتی نو به یو کار کیږي چې د کور سره د برکت دی د کوچ سره یعنی کله نو په کوټ کې وسېږم نو زه په پاکستان کې مبر سره وایم چې په څه په دنده درېسا اته دې چې بروجه درېسا او او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر رحمت الله سره چا پیلا کړی دا سره یې تماس ونیس چې پر وسه دروځه سبوچا یو دې ازادي د رادیو څخه ډیره مننه دا پیغام.
السلام علیکم زه د غدنی ولایت د واغځي مثالی د شهزادګانو اوسېدونکی یم. زما نوم موسی خان دی. زموږ دیارلس کاله مخکې د اکاد زومن چې محمد هشم نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادره کثیر په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او زموږ د ټلیفون شماره د 0 56 76 27 29 22 4 دا د موږ د ټلیفون شماره دا او بل شماره د موږ د ټلیفون دا د 0 765 296 415.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 45.
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه افغان لوګو ساده اوسېدم کوم. زما یو مرګره دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک تمتکې د ودونې د کړې د محاجان اکازوي دی. تقریبا د درې څلور کال کېږي چې ورته ما بل الحمد او ټلیفون ته کړی او خو بیا څه نه شر نه کوي. بیا دا ټلیفون ته کړم چې ما یو مرګره دی ملادارو خان میږي د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی د غزاک تمتکې دی د ودونې د کړې د محاجان اکازوي دی. دا کال کېږي چې ورته د درجه سوې د کچا ته معلومات په داش ما د ما سره ټلیفون وکړي. سپر وساو سپار او سپر ننوی سلور ساو یو آگیا که چا پیدا که یامات پا دی پتا ادرس را که نزده که با انشاءالله جایزه هم داو سی. یا احمد الله رضا بدا سلام
آگیا دیو رایتیم دا آقای ما یو ماما دا برکساو هیده فنامه دی عبدالوزیر ده در اخیل و سیدیم که کوچای ده دست دو کار که گیسی درکی نامعلومه ده والی چې په دې اړه څوک دې په اقربا معلومات لري او یا دې درک چې مرګ یا درد لري په دغه شماره باندې ماته زنګ ووګي 0 50 50 71 1. دې ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم زادی رادیو کارتون کا رتون کا سلام نو آیا ما او ذلین ما نه ګرهار ما یاري کني وره دا زمایو د تر زی دی قدر میاخت کیږي چې لکور نه درکه وي کچا سره پته یې مونږ سره دی پدیش مې دی اړ کوونی چې ټلیفون شمیرا مو دا سه پر اوس هوا دوا چلو راتا دوا یو درې یو ځلې ټلیفون شمیرا بیا وایم 0 و دوا چلو راتا دوا یو درې.
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینپال دغه پیغام پریږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري. شمخان میږي تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپله کور څخه مدرکه سعودي. که چېرې دی خپله دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 1 15 12 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 1 15 12 د ورکسو عزیزانو خبرونکو دا پیغام پرېږدم. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب را کام والم. زما یو درې دوستان دي، یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه. دا ډېر وخت کېږي زما نه ورک شوي، نادرکه شوي نمبر یې نه لرم. که چېرته زما اواز اوري نجیب را کام وال ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0 اویا 1 9 8 5 5. ستاسو ورور نجیب را کام وال.
سلام علیکم. زه شیرا جان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې پسرۍ نومېږي، اتلس میاشتې کېږي چې جلال آباد ښار څخه نادرکه د سلی په بار معلومات چار مسلمان ته یا د زما پیغام دی اوري او هر مسلمان ته وي د الله د رضا دپاره مونږ سره دی په دغه شمېره کې تماس ونیسي 0 اویا 1 اویا 6 4 4.
عمران میگی مقام ترکی دی غزنی دی ولایت نوید ولسوالی جلبی دی کلی وسیدون کی دی عمران خان میگی دی گل محمد زوی دی شل کال امر دی که هر چا تا دی دغا معلومات تو ما تا دی پر دغا تلیفون باندی زنگ ووی 5000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته. د ټلیفون نمبر زما 0 اویا 6 1 2 9 0 0 اویا 6 1 2 9.
زه پښتون خبرې کوم د خوست نه، د شیر ولسوالۍ نه. یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې ولدی عبدالله نمی کې ولدی کئی مو صدر پارکی چورن دشت علی پتلل نو پلار ورکشو علی قبل میں خوالا ساچا کا پاتھ ہے در نمبر شنو در نمبر در زنگو خیصے پر ہوا نخا چلور 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 سفر دوا ہوا دوا تیرے مانانا چی چا تے پاتھ ہے در نمبر در زنگو خی بیاش میرا وان سفر ہوا نخا چلور 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 سفر دوا ہوا دوا. والسلام. السلام علیکم.
معلومات
آزادی ریڈیو کارکون کوریدن کو تھا سلام نادیور کو عزیزان و پروگرام تھا میرا پیغام دے سدما یو دی اکا زو دی بلاور خان می گی دی اومای دی کلی او سر خلاص علی و سدن کیو دی یو کال راہی سے پاس دین اروزی اختو پدخت او داگو کی بغیر جدول بلا اخر چہ ہت تک نستا او رگدا خشاتے معلومات فی نما عمل تے پدیش مارا زنگ وہی 0 اویا 9 اویا 15 اویا.
السلام علیکم. زه نعمت الله د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما دی عبدالغني نومېږي، تقریبا 40 کاله کېږي چې تللی دی د جراوت څخه د قسم اخیستې دی چې زه به بیا جراوت ته نه ځم. که چیرې په اړه څوک معلومات لري یا خپل زما دی دا غږ اوري یا یو بل څوک چې د دې د کلي ما ته خبر را کی یو لکلدار جایزه لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 15 12 0 2. شمېره یو ځل بیا وایم 0 اویا 15 12 0 2. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یو. یو ریبیا ویم 0 و 0 0 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 05. ګران اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکشوای ځانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزانو لټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.